درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې د موسیقي پروګرام لرو د موسیقي د پروګرام ترڅنګ څو راپورونه او په سر کې هم د دې سات خبرونه لرو د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وای د ساړه ژمي په درشل کې له اړو افغانانو سره مرسته کوي. د IOM افغانستان څنګه پر خپل ټویټر باندې ښلي چې ژمی را روان دی او ژر به افغانان له سړې هوا سره مخامخ وي. په بیان کې زیاته شوې چې د کډوالۍ د نړیوال سازمان ټیمونه د خپلو مرستو په دوام کې دا ور په غور کې په خلکو په تیره بیا ښځو معلولانو او زړو خلکو باندې ژمنۍ مرستې او دارو درمل ویشلې دي. IOM دا مرستې د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي ادارې د امریکا د پراختیایي مرستو او د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت په همکارۍ پر خلکو ویشي. ملګرو ملتو ویلي په دې سربیره چې میلیونونه افغانان له لوږې سره مخامخ دي، را روان ژمی به په خلکو ډیر سخت تیر شي، ځکه چې اکثر افغانان د کورونو د تودولو لپاره د سون توکو د رانیولو توان نه لري. د طالبانو حکومت د افغانستان د شار جوړونی پخوانی وزیر او د پخوانی ولسمشر حامد کرزی ورور محمود کرزی ته اجازه نه ده ورکړي چې له هیواده ووزي. په کندهار کې د طالبانو یوې سرچینې له ازادي رادیو سره په خبرو کې تایید کړی چې محمود کرزی د شنبه په ورځ غوښتل د کابل له هوایي ډګر دوبۍ ته سفر وکړي، خو طالبانو نوموړي ته د تګ اجازه نه ده ورکړې. د سرچینې په وینا د طالبانو حکومت له محمود کرزی څخه چې د عینو مینې د خصوصي شارګوټي ونډوال دی غوښتي چې به هر ته تر تګ مخکې د خلکو له اړتیا سره سم د دې شارګوټي د زیربنا او خدماتو چارې پیل کړي. تر دې یو ورځ مخکې د کندهار د سوداګرو په مزګرتوب د عینو شارګوټي د دو شریکانو محمود کرزی او حامد هلمندي ترمنځ څلور کلن اختلافات پای ته رسیدلي وو. دغه اختلافات چې دغه شارګوټي د سهم پر سر رامسته شوی وو، له عملی د عینو مینې د خدماتو چارې درېدلې وې. طالب چارواکو د زابل په سیوري ولسوالۍ کې د خپل پخواني مشر ملا محمد عمر قبر خلکو ته وښود. د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد پرون پر ټویټر لیکلی چې د ملا محمد عمر د قبر د شودلو په مراسمو کې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند او نورو جګپورو چارواکو ګډون کړی وو. ملا محمد عمر د طالبانو لوبړنی مشر و چې د 1990 او 2000 لومړي کلونو ترمنځ د دوی د حکومت لومړی درجه کس ګڼل کېده. رسنۍ راپور ورکوي چې د هغه مړینه په 2015 کې په ډاګه شوه. په داسې حال کې چې د رسنیو پر اساس ملا محمد عمر دوه کاله وړاندې په 2014 کې وفات شوی و. د پاکستان مخکنی صدر اعظم عمران خان ویلي چې د سه شنبه په ورځ به د پلازمینې اسلام آباد په لور لاریون له سره پیل کړي. پر عمران خان تیره پنجشنبه د پنجاب په وزیر آباد کې ډزې وشوې چې په نتیجه کې ټپي شو. د ګوند تحریک انصاف شپږ نور لوړپوړي غړي هم ټپیان شوي او یو کس وژل شوی دی. هغه پرون یک شنبه له روغتونه په یوه تلویزیونی بیان کې وویل چې لاریون باید د سه شنبه په ورځ له سره پیل شي، خو ټینګار یې وکاوه چې په ده باندې په برید کې تورن کسان باید لیرې شي. عمران خان وویل که رښتینی پلټنې کیږي نو باید تورن کسان په خپل مقام پاتې نشي. عمران خان تور لګولی چې په ده باندې په برید کې صدر اعظم شهباز شریف، د کورنیو چارو وزیر رانا ثناء الله او د ISI رئیس جنرال فیصل نصیر لاس لري. پوځ او حکومت د عمران خان دا تورونه بې ځایه بللي. او د ایران د پارلمان سخت دریځو غړیو له قضایه قوې وغوښتل چې په دې هېواد کې د حکومت ضد مظاهرو تنظیمونکو ته سزا ورکړي. د راپورونو له مخې د ایران د پارلمان د 290 غړیو له جملې څخه 220 پرون له قضایه قوې وغوښتل هغه مظاهره چند چې دوی په خپل لیکې جنګیالي بللي اعدام کړي. په ورته وخت کې د تهران په ګډون د ایران په بیلو ښارونو کې پرون او وړمش په هم مظاهره وشوې. د ایران د بشري حقوقو سازمان چې مرکزی په اوسلو کې دی وایي چې په ایران کې د مظاهره چانو د ځپنې په ترڅ کې 318 کسان وژل شوي چې 940 ماشومان دي.
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدې شي. زموږ د وی پاڼې پته په یاد لري: azadiradio.com یا azadiradio.org. ملګرو ملتو ویلي افغانستان د نړۍ په کچه شپږم هیواد دی چې اقلیمي بدلونونو ډېر اغېزمند کړی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د ځانګړي استازي مرستیال رامز الله اکبروف په یو بیان کې ویلي افغانان د دغو بدلونونو په خاطر له بد وضعیت سره مخامخ دي. د روان کال په اوږدو کې وچکالۍ او د سیلونو ترڅنګ غیر معمولي ورښتونو په افغانستان کې ډېر خلک زیانمن کړي او اوس له پراخې بېوزلۍ سره لاسو ګرېوان دي.
د اقلیم د بدلون په اړه د ملګرو ملتونو د نړیوالې غونډې له پیلې دو سره په افغانستان کې د دغه سازمان استازولي وایي چې افغانان د دغو بدلونونو له کبله له سخت حالات سره مخامخ دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال رامز الاکبروف په یو بیان کې چې پرون خپور شوی په دغه هیواد کې له ویجاړونکو اقلیمي بدلونونو سره د مبارزې لپاره د عاجلو او ګډو مرستو غوښتنه وکړه. د اکبروف په دغه راپور کې افغانستان د اقلیم د بدلون له اړخه شپږم زیانمن هیواد بلل شوی دی. د ملګرو ملتونو د دغه چارواکي په وینا افغانستان له وژونکو طبیعي پیښو سره مخامخ شوی چې د مرګ ژوبلې تر څنګ مالدارۍ، کرنې، کورونو او زیربناو ته هم ستر زیانونه اړولي دي. د راپور په دوام کې ویل سوي چې کمزور اقتصادي نظام، د ټولنیزو او اقتصادي پروګرامونو نشتوالی، د چاپیریال بدلون او د څلورو لسیزو جګړو اغیزو افغانستان د اقلیم د بدلون له کبله په یو خورا زیانګال هیواد بدل کړی دی. د اقلیم له بدلون سره د مبارزې اوشتمه غونډه پرون د مصر په شرم الشیخ ښار کې پیل شوه. د دې غونډې په درشل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي افغانستان چې د اقلیم په بدلون کې هیڅ منفي رول نه دی لرلی، خو بیا هم له ناوړه اغېزو سره یې لاس او ګریوان دی. اعلامیه زیاته کړې افغانستان یوازې سږ کال د اقلیمي بدلون د اغېزو په سبب $2 میلیارد زیان لیدلی چې باید نړیواله ټولنه د دې تاوانونو په جبران کې ورسره لازمه مرسته وکړي. افغانستان کې د تیرو څو کلونو وچکالۍ او بارانونو او غیر معمولي سیلابونو خلکو ته ډېر زیانونه اړولي دي. د پکتیا د وزې زدران ولسوالۍ اوسیدونکي خباب الدین ازادي راډیو سره په خبرو کې د اوبو له کمښت شکایت درلود.
خلک ډېر عاجزون دي، بیا می اوبه ډېر تکلیف ده، بخي ونه شای نه پته کې یار شای دی اوبه د لذت او چو بغینه او چو بالکل یو ده خو یې مخ خبر سو وچه شو دا ناره کې وچه شو.
د ملګری ملتونو د اقلیم د بدلون غونډې ته د افغانستان لپاره د دغه سازمان د ځنګړي استاذ مرستیال رامز الاکبروف په خپل پیغام کې ویلي چې افغانان په یوازې ځان نسی کولای له دغو ټولو ننګونو سره مقابله وکړي. هغه له نړیوالې ټولنې او مرستندویانو وغوښتل چې د اقلیمي بدلون پر مهال له افغان ولس سره سخاوتمندانه مرسته وکړي.
د اوبو د مدیریت او اقلیمي چارو متخصص ډاکټر محمد عاصم مایار وای سیلونو او سختو ورښتونو ثابته کړه چې افغانستان د اقلیمي بدلون له بدو عواقبو ډیر اغېزمن شوی دی. شغلی مایر دا خبرې له صفی الله ستانگزی سره په دې مرکه کې کړي.
د اقلیم د بدلون په اړه د پاریس نړیوال کانفرنس چې په 2015 کال کې جوړ شو، له هغې وروسته پرمختللي هیوادونه د وروسته پاتې هیوادونو سره یا د هغو هیوادونو سره چې د اقلیمي بدلون څخه ډېر زیانمن شوي دي، د هغو څخه مالي مرستې کوي. او د دې کانفرنس پر بنسټ باندې معاهدات رامنځته شول چې تر څو دا مرستې د هغې پر اساس زیانمن شویو هیوادونو ته ورسیږي. نو له همدې کبله په تیرو کلونو کې افغانستان د نړیوالې ټولنې څخه د اقلیم د بدلون د ستونزو یا د اغېزو د راټیټولو او د هغو د مدیریت په اړه مرستې ترلاسه کولې، چې اوس مهال دا پیسې او دا مرستې د سیاسي بدلون له کبله په ټپه درېدلې دي. که موږ ورته پام وکړو، د دې مرستو یوه برخه د دولتي ادارو په جوړښت او تقویه، همدارنګه په ځینې ساختماني چارو او د اوبو مدیریت په برخه کې، ځینې هم همدارنګه کرنیزو برخو کې دا ډول د طبیعي پیښو په مخنیوي کې په مصرف رسېدلې. خو د دغو مرستو کچه د هغه پیسو په تقابل ډېره لږ وه چې کوم د افغانستان حق و. دا ځکه چې د اقلیمي بدلون څخه افغانستان ډېر زیات متاثره شوی، او لکه څنګه چې نن اعلان شوه، افغانستان شپږم هیواد دی چې د اقلیم د بدلون څخه ډېر متاثره شوی دی.
وچکالي او بې وخته سیلونه دوه لویې طبیعي پیښې دي چې افغانستان ورسره لاس او ګریوان دی. د عواقبو د مخنیوي یا په وړاندې د چمتووالي لپاره څه کېدای شي؟
وچکالي او سیلابونه د دې ترڅنګ برف کوچ او نور دا ډول طبیعي پیښې تر ډیره د اقلیم د بدلون له کبله رامنځته شوي دي. که موږ ورته وګورو د اقلیم بدلون د هوا د تودوالي لامل شوی دی او د هوا تودوالی د ورښت یا د اوبو سیستم اغېزمنوي. په دې معنا چې که چیرته واوره وریږي واوره په ولیکیږي په باران په شکل باندې وریږي او دا بیا سیلابونه رامنځته کوي په ځمکه اوبه نه پاتې کیږي د افغانستان څخه وځي او د لامدې کبله په وروستنیو میاشتو کې بیا وچکالی شي یا د اوبو لږوالی رامنځته کیږي. د هوا ګرموالی همدارنګه په غرونو کې د واورو او یخچالونو د ویلې کېدا لامل هم کیږي. دا د هېواد یوې سیمې د اوبو سرچینې اغېزمنوي او هغه پخپله بیا وروسته کرنیز محصولات او کرنیزه برخه ډېره اغېزمنوي.
سی جوړښت یا د طالبان حکومت څومره دې ته آماده دی چې په تخنیکی لحاظ د اقلیمي بدلونو د اغیزو په کمښت کې لاس په کار شي؟
تېر حکومت د اقلیم د بدلون اغیزو د راټیټولو لپاره څه ناڅه کړنې ترسره کړې، ځینې په قوانینو کې وې، ځینې اداري جوړښتونه وو، ځینې هم پروژې تطبیق شوې، خو د هغه څه په اساس چې اړتیا یې وه یا باید ترسره شوي وه هغومره چارې د ټیټ ظرفیت له کبله ترسره نه شوي. اوسنی جوړښت په دې برخه کې څو ستونزې لري. یو دا چې دوی تحریمونو څخه بیا د تحریمونو له کبله مالي مرستې نه شي ترلاسه کولی، او بل د همغه نړیوالې ادارې چې د جمهوریت پر مهال دولتي ادارو سره مرسته کوله تر څو دوی په پښو ودرېږي هغه هم اوس د دوی سره د تحریمونو له کبله تعامل نه شي ترسره کولی. نو اوس وخت کې د اقلیم د بدلون سره د مبارزې لارې چارې ډېرې ټکنۍ شوي. که څه هم اوسنیو چارواکو د اقلیم د بدلون سره په تېر یو کال کې ځان څه نه څه برابر کړی، تېرو څو ورځو کې مو ولیدل چې د اقلیم د بدلون نړیواله اونۍ ولمانځل شوه، په هغې کې لوړپوړو چارواکو ګډون کړی و. دا ښایي چې دوی د اقلیم بدلون درک کړی دی، د اقلیم د بدلون ستونزه، او غواړي په دې اړه څه ناڅه چارې ترسره کړي.
د پکتیا د ځاځي اریوب د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې ځوانانو لپاره یې کار او مزدوري نه پیدا کېږي، نو هغوی مجبوره شوي چې په قانوني یا قاچاقي لارو بهرنیو هېوادونو ته لاړ شي. دوی وای خلک د ژوند په نورو ضروري برخو کې هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د موضوع تفصیل د نجیب الله الوخیل په راپور کې اورو.
د پکتیا د ځاځیاریو بولسوالۍ اوسیدونکي په یاد سیمه کې له بیکارۍ شکایت کوي او وایي چې ډیری ځوانان د کار او مزدورۍ لپاره بهرنیو هېوادونو ته د تللو په هڅه کې دي. دوی د روغتیا، ښوونې روزنې، د نجونو تعلیم، کرنې او سړکونو د جوړولو په برخه کې هم د اړوندو ادارو د پاملرنې غوښتنه کوي. د ځاځیاریو اوسیدونکي محمد انور تبسم آزادۍ راډیو ته وویل:
د اریو بولسوالۍ چې سرحدي ولسوالۍ ده په هرې برخه کې مشکل ډېر زیات دی، که د صحت برخه ده، که د ماری برخه ده، او که د بیا رغونې کارونه دي. اکثریت ځوانان له ملکه وځي، وجه همدا ده چې دلته کار نشته، باید هلته دوی لپاره روزګار پیدا شي، دوی ته دلته روزنې ورکړی شي، د مسلک په برخه کې حرفوي زده کړې ورکړی شي.
د ځاځیاری اوسیدونکي وایي پخوا په یاده سیمه کې ناامنۍ ډېرې وې او په هره سیمه کې د پروژو پلي کېدل ممکن نه و. د سیمې یو بل اوسیدونکی مبارک شاه عاطف وایي:
په اوس وخت کې خو ټولو برخو ته ضرورت شته، ځکه چې د تعلیم په برخه کې ضرورت شته، باید د جنکیو دپاره ښوونځي جوړ شي، او همداسې د روغتیا برخه کې باید روغتیایي مرکزونه جوړ شي. داسې خوکې چې هغه ډېر لرې لرې پرتې سیمې دي چې هلته روغتیایي مرکزونه نشته، باید روغتیایي مرکزونه جوړ شي تر څو خلکو ته اسانتیاوې پیدا شي، ستونزو نه وغوړل شي.
د ځاځیاری ولسوالۍ اوسیدونکی رحیم الله فضلي هم د خلکو لپاره د کاري فرصتونو برابرول د اوس وخت تر ټولو مهم اړتیا ګڼي. د ویل کچیر خلکو او ځوانانو ته په هیواد کې دننه د کار زمینه برابره شي، دی فکر نه کوي چې څوک دی ل خپل کور او هیواد بهر وتلو ته زړه ښه کړي.
فکر کوم سل په خلک بیکاره دي، یاره بیکاری کچه ډیره ده، ځکه چې ډیر خارج ته لاړل وتل د بیکاری وجنه. که دلته د کوم چارواکي مسولین چې دي دا ته د کار هغه برابر شي، انشاءالله هیڅوک بل نه خارج ده. د کار هغه خو ډیر دي، لکه زراعت کې کار ورته برابر شي، صنعتي دیوالونه دي، چاو کې کار وشي. بزګران خو اوس خو فلحال بیخي په ټیټه کچه کې دي، ځکه چې دوی کوم تخمونه روړي دي غنمو د وخت نه ورسته وترسي.
بل لوري ته د پکتیا ځایي چارواکي د ځاځیاري اوسیدونکو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي او وایي ولایتي اداره د دې ولایت ټولو هغو سیمو ته متوجه ده چې خلک یې په تېر وخت کې له پرمختګونو او د ژوند له مهمو اسانتیاوو محرومه پاتې شوي دي. د پکتیا د والي ویان آدم خان اوریاخیل وویل:
اسلامي امارت نه تنها ځاځیاري ولسوالۍ ته بلکې د پکتیا ټولو ولسوالیو اوسیدونکو ته پر اراده لري چې د دوی عاجلې غوښتنې او دوی ته بیا رغونی تعلیم او تربیه په برخه کې، د صحت په برخه کې، او همدارکم ځوانانو ته د کارمندنې په برخه کې رسیدګي وکړي.
د یادونه ورده زازیاروب د پکتیا یو سرحدي ولسوالي ده چې د یاد سیمې صفا هوا، طبیعي ښکلا، ځنګلونو او شنو سیمو ته د افغانستان د بیلابیل